له کندهار څخه د صادق رشتینی یو بل راپور په کندهار کې له ماشو د دال جوړولو د پروسس معیاري فابریکه جوړه شوې. دا فابریکه د ورځې شاوخوا 15 ټنه ماش پروسس کوي. د دې فابریکې په اړه د صادق رشتینی راپور سره ورو
د کندهار په صنعتي پارک کې د ماشو د پروسس په دغه فابریکه کې هر ورځ شاوخوا 15 ټنه ماش پروسس او ورڅخه دال جوړیږي. د دغه فابریکې مسؤل سید محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار هر کال زرګونه ټنه ماش بهرنیو هیوادونو ته صادریږي او هلته په ډیر کم مصرف په دالو تر بدلېدو وروسته بیرته هیواد ته واردیږي. د سید محمد په وینا دغه اړتیا ته په کتو یې په 10 میلیونه افغانیو پانګونې په نړیوال سټنډر برابره د ماش څخه د دال جوړولو د پروسس فابریکه جوړه کړې.
دلته موږ تقریبا د ورځې 60 ټنه مال جوړولی شو د ضرورت په اندازه. اوس په کندهار کې د دونه استعمال نه لري دا دال، نو اوس موږ کم جوړوو، د ورځې 15 ټنه یا 16 ټنه پروسس کوو. نو له خیره کله چې موږ خارج ته مالونه شروع کړو لکه دوبۍ و هندوستان ډیر ضرورت ورته لري، دوبۍ ډیر ضرورت لري، نو بیا موږ 10 ټنه تر 40 ټنه پورې پروسس په 40 ساعته کې کولای شو انشاءالله.
د سید محمد په خبره سږ کال په نمونوي توګه 15 پارسله دال امریکا ته استولی. سید محمد وای دال ډیر اقتصادي دی چې په هند او پاکستان کې ډیر مینوال لري.
15 پارسله په داوس کې امریکا ته استولی وو، یو کندارای وو، هغه هلته په امریکا کې خپل کاروبار لري، نو د دې ځای څخه وچې میوې صادروي امریکا ته. نو دا ورې د سیمپل په نمونې په دغه باندې یو 15 پارسله زموږ ته یوړی دال.
د فابریکې مسلوبای کچیر بهر ته د دې فابریکې د تولیداتو د انتقال امکانات برابر سي، نو په یو ورځ کې به د 30 ټنه ماشو د پروسس ظرفیت ولري.
د چهارشنبه په ورځ
د امریکا د انتخاباتو نتیجه
لا ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر وبجو په منځني چپا 12 پښنی و اف ام 3.5 پاورې په همدغه چپو د ماشام له وبجو ورسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د ژوند رنگونه
لمړی به خپل نوم راته وای او دا چې څه کاروبار کوي.
زمانو محمد عالم دی، ز د امدغل تکرم چې او سپلای د شان خرڅومه.
څومره وخت شو دا کار کوي؟
زما تقریبا یو ته کال کیږي.
دغه سپلای او بوتونه چې تخرڅوي لکم ځای راوړي؟
ز بعضی پاکستانی چې دی د خپل د پاکستان نه راوړم او چینایي چې دی بدل تک په کابل کې اخلمه.
کوم خلک ډیر خوخوي
یاره؟ اوس خو فیل حال چینایي ډیر زیات خرڅيږي په جمی سیزن کې.
دا خپل نوی ماډلونه او شیپونه لري کنه؟ د سی خوبنه چې مثال یو نوی بوتان راځي هر وخت ځینی نوی شیپونه نوی ډولونه راځي. داسې خو به نوی شوي کله چې تاسو سره پخواني بوټونه پاتې شي او څوک یې وانخلي؟
ولا بعضې وخت کېږي، هغه داسې زیات نه کېږي، نو هغه زموږ چې ډېر مال پاتې شوي یو کال هم پاتې شوی دی، کومه جوړه یعنی دوه جوړې پاتې شوي دي، بیا هغه یو کال بعد هم خرڅ شوی دی. خو داسې نه ده شوی چې هغه موږ ایسته اچولي. یا مثال ډیر په کم جوړو کې داسې وخت راشي چې مثال د خبرې په بسته درجن کې یا دوه درجن کې یو جوړه داسې شي چې هغه د خریدار نه وځي، بیا هم غریب مریب راځي هغه ته یې ورکړو همداسې خیرات په توګه باندې.
څومره ګټه کوي؟
والا په یو بوټ کې بعضې وخت کې 50 روپۍ، 150 روپۍ، 150 روپۍ، 100 روپۍ، نو دا جرامد لري. نو بعض مشتریان دي جنجالي د 100 روپۍ نه 150 روپۍ نه زیات ګټه نه ورکوي، او بعضې چې دي مثال د خبرې بیا ښه 50 روپۍ، 150 روپۍ ورکوي، بیا هغه باندې پرده کېږي. نو
تا خپل مخکې هم وویل چې دکاندارانو باندې پیسې ډېرې ګرانې وي.
خامخا دکاندارانو باندې خو پیسې ځکه ګرانې وي کنه چې ډېر په سختۍ ګټي. او زموږ حالت وګوره، مثال د خبرې سوی د 8 بجې نه راځو د 9:30 بجو نه تر ماخوستن 9 بجو پورې. مزدورکار چې مزدوري کوي 280 روپۍ، مزدورکار چې خپله مزدوري کوي نو هغه د 6 بجو نه 4 بجو پورې مزدوري کوي. او زموږ باندې لږ سخته زیاته وي کنه. ځکه
کومه جالبه خاطره دې له خپل کار څخه لري؟
ولا جالبه خاطرې خو ډېر دي، کوم یاد یاد کوم پوه شوې؟
کومه چې تاته جالبه وي؟
سفیدش نه موندنې خالی مم شي پای کې میګیری همین هستن. خاطره خو جالبه ده کنه چې بعض وخت داسې وخت شي کنه چې ښځه راشي موږ ورته وایي چې 250 روپۍ درته کېږي خورې، هغه وایي وینا والا که په خدای که 350 روپۍ هم کم درکوم. یعنی موږ ورته وایي چې 250، هغه وایي چې 350 روپۍ هم کم نه درکوم. او دغه ډېر وخت پیښیږي او ډېره جالبه خاطره ده.
ده
مخکخی خزی.
د ازادي رادیو د مخکخ خزو پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د مخکخ خزو په پروگرام کې د پکتیا ولایت یو ستوري در معرفي کوو. د خپل ژوند کې د خپل شخصي امکاناتونه ډیر څه کړی دي. د خزو په ژوند کې د تغیراتو لپاره رول لوبولی، دا چې څومره کارونه یې کړي د دې سره به په خبرو کې مطرح کړو. دا به راته ووایي، اول به د دې تعارف واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر نزانا پکتیاوال د پکتیا د ولایت د طب د پوهنځي استاد، او تقریبا دیرش کاله کیږي چې زه د پکتیا په ولایت کې د ډاکټر په صفت کار کوم، او همدا ډول علاوه د دې نه چې زه استاد یم او یو ډاکټر یم، د مریضانو سره مې سره کار ده. زه یو مور یم خپل ماشومانو ته، او همدا ډول کور مېرمنه یم. بغیر له هغې نه زه رئیس د انجمن د ډاکترانو نسای ولادي، او همدا ډول رئیس د ښځو د یون د ټولنې مسؤوله، چې غواړو چې ښځې ټول په یو چتر لاندې لاړ شي، او څه رقم ښځې کولای شي چې خپل سیاسي حقوق، فرهنګي حقوق، اجتماعي حقوق، او همدا ډول د تعلیم حقوق، د صحت حقوق لاسته راوړي.
ډاکټر صاحب، په خپل ژوند کې پیل یا د پیل د ورځو راته وایي ستاسو ښوونځي ته راتلئ، په کومو شرایطو کې ښوونځي ته راغلئ؟ په پکتیا کې خو تاسو وایي دیرش کاله ډاکټره پاتې شوي. تاسو پکتیا کې تولد شوي؟ مې همدلته زده کړې هم کړې دي. پکتیا کې خو د ښځو د زده کړو مخنیوی کېږي، اوس هم مخنیوی کېږي، په هغه وخت کې تاسو لپاره مشکل نه و؟
واقعیت دا چې مشکلات ډېر و. موږ په ډېر مشکلو باندې خپل تحصیلات مخې ته وړي. څه رقم چې ما قبل اګه صاحب صاحب منصب و، ما په قندار کې تر لسم صرفه وي پورې قندار کې عینو لیسه کې ویلي و. هغې نه جای نه کابل ته را تبدیل شو. کابل کې مې امنی فدوي په لیسه کې دولسم صرف نه اول نمره فارغه شوم. هغې نه وروسته زه د طب پوهنځی ته، د کابل طب پوهنځی ته زه کامیاب شوم، او اوه کاله مې هلته درس وویل، او هغې نه د ماسټر په سویه د طب د کابل نه فارغ شو. او وروسته هغې نه چې موږ فارغ شو، موږ د دې لپاره چې په پکتیا کې هېڅ زنانه ډاکټره نه وه، او واقعا اشد ضرورت د پکتیاوالو و چې باید د زنانه ډاکټر پکې وي، او ښځې وکړی شي خپل مشکل یو ښایسته رڼا ډول څرګنده کړي. نو له هغه علاقې نه چې موږ لرن، موږ خپل وطن ته راغلو، او دلته مو خپله وظیفه شروع کړه. واقعیت ده چې موږ په ډېر ستونزو باندې تحصیل کړی، باوجود د دې چې شرایط یعنی په کابل کې مهیا و. خو دغه سهولتونه چې اوس د مثلا انټرنیټ او فیسبوک اشی چې وغواړي در سره د په جیب کې دي، خو موږ په ډېر ستونزو باندې خپل تحصیلات، یعنی په ډېر خراب شرایطو باندې خپل تحصیلات سرته ورسو. باوجود د دې چې اقتصادي ستونزې هم و، د اقتصادي ستونزو په څنګ کې موږ وکړای شو چې ځانونه ورسو، او خپل خلکو ته، خپل مایندو ته خدمات ترسره کړو. او کله چې زه پکتیا ته راغلم، پکتیا کې زه د په هغه وخت کې د ډاکټر صاحب ولادي ډاکټر په صفت راغلم. یو کال وروسته هغه څه چې دوی لیاقت استعداد له مخې د پکتیا ولایت د صحت عامې ریاست معاون په صفت زه وټاکلم، او تقریبا 15 کاله ما په صحت عامه کې کار وکړ. واقعا په صحت عامه کې موږ کار د صفر نه شروع کړ، چې هلته موږ یوه قابله هم نه لرې، یو نرس مو هم نه لرله. خو بدبختانه موږ هغه خویندې چې د اقل تر نهمو اتمه یې ویلي و، ځانونو سره به هم ترنه وو، او هغه خپل مشکلات به هم پرې حلوو تر څو چې موږ وکړای شو مور او ماشوم ته خدمات ترسره کړو. د دې په څنګ کې موږ د دې لپاره چې وکړای شو یو بنیاد کېدو پکتیا ته، موږ قابلګي محل پروګرامونه کله چې زه جاپان ته لاړم، جاپان نه چې دغه پروګرام هلته چلېده، او د دوی د پرمختګ علت هم دغه و. دلته وزارت صحت عامې ته پیشنهاد کړ، او د وزارت صحت عامې لخوا دا ومنل شو. قابلګي محل پروګرام په پکتیا کې موږ خپله شروع کړ، او 15 دوره قابلګان هم فارغ کړ. اوس الحمدلله موږ د پکتیا په ډېر لرو پرتو سیمو کې قابله په خپل کلینیک کې لرو. ساده عقل کولای شي چې اختلاطات د مریضانو تشخیص کې، او مریض که کوم مشکل ولري هغه یو څه ته معرفي کې، دغه نه جګ صحیح مرکز ته معرفي کې تر څو چې دوی کار وشي. دې په څنګ کې چې زه یو ډاکټر هم شپې ورځې مې مریضانو سره سره کار لرل، او د خلکو سره ما سره کار، او ما په سیاسي بخش کې هم ډېر زیات د پکتیا ستونزې حل کړې. زه د آگاهي ما مسؤول په انتخابات کوم، او همدا ډول د انتخابات په وخت کې د هغه ارګانونو سره د لیاقت ولید اهلیت ولید هم چې د لوی جرګې د اساسي لوی جرګې او یو وزو ما زه د انتخابات کې
دا خدای ورسته کلونه خبرې وي. تاسو سکل درس کله مخ کې پکتیا ته راغلي، لګ د اوریدونکو لپاره لپاره پکتیا هم تشریح کوي سالته وضعیت څنګه
ډیر واقعا په هغه وخت کې ما تاسو ول چې پکتیا کې بخي ډاکټر نه وو بخي جناکې د ډیر زیات مکتب ته نه تلل خلک دومره ډیر زیات علاقه مند نه وو همدغه چې خلک وراغله موږ سره به مصاحبه کول او یا به مریضان موږ ته راوړل دوی ټول به دواګان موږ نیکونه او پلارونه تکول او دا به ویل چې موږ به خپل اولادونه مکتب ته واچو چې لکه تاسو کوندي دوی هم یو سرمایه پاتې شي افغان پکتیا ولایت وقت کې ورځ په ورځ په خکېدو خو کله چې د طالبانو دوره شو مکتب ټول سقوط وکړ همدا ډول د کله چې طالبانو په وخت کې مکتبونه ټول وتړل شو او همدا ډول خزي ټول د کار نه راوېستل شو خو خوشبختي دا و چې چون موږ ډاکټر او دوی موږ ته ضرورت لرل د موږ د دوی له خوا وغوښتل شو ترڅو چې وکړای شو شفخانه په پخو درو شفخانه په پخو درو ول د شفخانه په څنګ کې موږ خپل ټول مریضان ته شرایط له شفخانه ته غیر دین ته آگاهی عامه دي صحت په بخښي کې ورکاو دوی هم د تعلیم پیسې خصوصا د جناکو د تعلیم پیسې دوی ته آگاهی ورکاو چې تاسو باید خپل جناکو مکتب ته پریږدي ترڅو چې دوی وکړای شي چې یو خود خپل د اسلامي قوانینو نه خبر شي او د دې په څنګ کې دوی وکړای شي خپل آینده ځوان د خپل وړو سمبال کی او پکتیا ته سرمایه شي دې په څنګ کې همدا ډول هغه ستونزې چې موږ لاته خصوصا کوي مشکل پیدا کړي د خزو سره دوی به ټول موږ انجمن هم جوړ کړو شوراګان ته برتل د غیله طریقه موږ یو کمیسون لرل چې هغه کې حقوق بشر او د خزو چارې ریاست وو دا ټول یو نامه دوی موږ سره یو ځای کړو ترڅو چې هغه خوشونتونه چې په خزو باندې وو هغه موږ راکم کو دوی سره به وغه غیدل فاميلو سره به وغه غیدل ډیر زیات شخړې موږ باندې ډول سرتر خلاص کړی او جامعه مر خلاص کړی هم د خزو ذهن نه ماګه کړی ترڅو چې دوی وکړای شي خپل ځوان په ډیره ختوګه سرته ورسوي
دا اوس خو په پکتیا کې د خزو چار ریاست همستا بشر حقوقو اداره همستا خزو د کار کول نور ادارې همستا په خو د خزو وضعیت خراب او چا کار نه کو تاسو څه کول
یعنی په واقعیت کې موږ مخکې لیدین چې د حقوق بشر جوړ شي مخکې لیدین چې خزو چار ریاست جوړ شي موږ ډیر زیات حالې ځل کول اته تاسو باور کوئ چې د انتخاباتو په غیامه کې ما کور په کور دروازه ټکول او خلکو ته ویلې دای تاسو حقوق د خصوصا خزو ته وسړوي ته دوی سره غږیدل او دیم دې ته راځي کړي چې دوی باید د خپل ټول حقوق چې سیاسي حقوق چې فرهنګي حقوق چې تعلیمی حقوق چې هي حقوق باید دوی ترلاسه کړي او دام تر دې اندازې پورې وکړي چې موږ خزه تقریبا چې کم وای 50% راووت له انتخاباتو ته رائے ورکړي دې په څنګ کې چې ما جګر چې علاقه هم نه لرل چې باید ولسی جرګې ته لاړم خو ما ولسی جرګې ته ځان کاندید کړ ترڅو چې نور خزه هم جرأت وکړي او د کورن ناراوزي او ځانونه کاندید کړي ترڅو د فرهنګ رواج شي د دې په څنګ کې همدا ډول مخکې هم تاسو ویل چې دا نرسنګ پروګرام چې موږ جوړ ک قابلګي محل پروګرام موږ شوراګان را دعوت کړی د خلکو سره غږیږي او دوی تم دغه ټول ستونزې ورته ویل د منطق